غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د اسلامي همکاریو سازمان وایي د افغانستان د سولې پروسې د کامیابیو دپاره ښه زمینه برابره شوې ده او باید د دغه فرصت نه استفاده وشي. په دې حکله باندې رپورټ، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د چین په صادراتو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د لګولو پریکړه کړې. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زه یې تاسو ته دراوړم، پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو غوښتي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر په څیر اوربند اعلان کړي، تر څو د اوربند د مذاکراتو د پیل لامل شي. بل خواته طالبانو د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د قطر د دفتر په مشرۍ کې بدلون راځي. د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا تر څنګ د سولې عالي شورا هم د ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې راتلونکي لوی اختر کې دی د وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د سولې عالي شورا په دې باوري ده د اوربند دی اوږد مهاله وي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ویل، هیله لري چې په دې اوربند وچکالی ځپلو سیمې ته مرستې ور ورسول شي. یوې معتبرې سرچینې ویلي دي چې حکومت یو وار بیا په دې لوی اختر کې هم د اوربند لپاره تیاری لري. تېر ورځ د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا هم د حکومت او طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند پرون په رسمي ډول عمران خان صدر اعظم یې دپاره کاندید کو. د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه به د عمران خان د ټاکل کېدو پریکړه بلونۍ په پارلمان کې کیږي. سیاسي مخالفین به هم خپل کاندیدان رایګیری ته وړاندې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي پرون وویل چې د عمران خان کاندیدول د ګوند ټولو غړو په خوښه شوې دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې 15 څوکۍ ګټلی دي، خو اکثریت څوکۍ یې نه دي ګټلي او مجبور دي چې د حکومت د جوړېدو لپاره د نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. د عمران خان مخالفه سیاسي ګوندونو بیا یو ستر ائتلاف جوړ کړی دی او وایي چې هغوی به هم د صدر اعظم د څوکۍ دپاره خپل کاندید اعلانوي. سعودي د کاناډا سفیر وشړو او د هغه هیواد سره خپلې ټولې اړیکې وځنډولې. کاناډا د سعودي عربستان نه غوښتي چې د بشري حقوقو مبارزین دي د بند نه خوشی کړي. دې کار د سعودي چارواکي په غوسه کړي دي. سعودي عربستان هم دارنګ ویلي هغه عرب محصلین چې کاناډا ته په دولتي بورسونو د زده کړو دپاره تللي وو نورو هیوادونو ته انتقالوي. کاناډا د سعودي عربستان نه غوښتي چې د خپل اقدام په حق له دې پوره وضاحت ورکړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د لیبیا ساحلي ګارډ په بهر کې د 100 مهاجرینو مړی پیدا کړی دي. یو این ایچ سی آر هم دارنګ ویلي چې د لیبیا ساحلي ګارډ د روان میلادي کال د پیل راهیسې د میډیټراني په بحیرې کې 2,643 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. امریکا په ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. ایرانی چارواکي مخکې د مخکې نه ورته تیاری نیولې وه. د ایران مرکزی بانک پرون صرافانو ته اجازه ورکړې چې د بهرنیو هیوادونو پولي واحدونو واخلي او ایران ته یې راوړي. امریکا د هغې نه وروسته چې د ایران سره د اتومي وسلو په سر د موافقې نه وتلې ده، ایران ته ګواښونه کوي چې په هغوی باندې به اقتصادي بندیزونه ولګوي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس په ایران اقتصادي بندیزونه لري کړیو، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران د موافقینو وستله. دغه بندیزونه به د ایران د موټر جوړونې، سرو زرو، د ایران په تیلو او بانکي سیستم د همدې کال د نومبر په میاشت کې ولګول شي. د اندونیزیا چارواکي وایي چې په دغه ملک کې زلزلې یو سل سلویختونه له پاسه تر اوسه پورې مړه دي. د جګورنې کارکوونکي وایي چې اوس هم خاورې خزلې پرتې دي او کېدای شي د دغې نه ډېر مړي لا راووزي او د مړو شمیر کېدای شي د 200 نه زیات شي. دا په یوې اونۍ کې دویمه خطرناکه زلزله ده چې په دغه ملک کېږي. د تیرې میاشتې په 19 تاریخ هم یوې زلزلې 14 تنه وجلي وو. په بنگلادش کې پولیس وایي چې هغوی یو مشهور فوټوګرافر شاهد امین نیولې دی. هغه په ډاکه کې په خپل فیسبوک باندې د دغه ملک د ټرافیکي قوانینو د سمولو لپاره د مظاهرو غوښتنه کړې وه، چې د هغې نه وروسته په بنگلادش کې په زرګونو کسان د مظاهرو دپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. د بنگلادش پولیس وایي چې هغه په دې وجه باندې نیولې دی چې هغه مطبوعاتو ته غلط معلومات ورکول او په خپلو ټولنیزو رسنیو یعنی په فیسبوک او ټویټر باندې غلط معلومات خپرول. د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا دپاره د بولکهاک الوتکو 9 تنه پیلوټان تر زده کړو وروسته د افغانستان په جنوب کې په هوایي قواو خپل ماموریت پیل کړو. په ورته وخت کې امریکایي مقامات وایي چې تر اوسه افغان لوري ته 6 بولکهاک الوتکې سپارلې دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه په دې رپورټ کې تفصیل را لېږلی.
د کندهار په هوایي ډګر کې افغان پیلوټان د امریکا د هوایي دفاعي پانتون د تدریسي معیارونو سره برابر زده کړه ترلاسه کوي. د افغان پیلوټانو تازه فارغ شوي 9 کسیزې ډلې 2 کاله د زده کړو مرحله په اروپا او د بلک هاک د کارونې زده کړې له امریکایي استادانو څخه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي قواو قومندان تورن جنرال سګوین وایي چې افغان هوایي قواو ته د مهالویش سره سم د بلک هاک 6 الوتکې سپارل شوي. د زیاتی چې د الوتکو د سپارلو ترڅنګ د افغان پیلوټانو د روزنې پروګرام ته هم ډیر پام کیږي. جنرال سګوین وایي موږ مخکې 6 بلک هاک الوتکې ورکړي او د مهالویش سره سم مخته ځو. نننۍ د پراغت پروګرام چې موږ پکې ګډون کړی زموږ اوږمهاله همکاري ثابتوي. قرارداد کوونکي او د امریکا متحده ایالات د بلک هاک الوتکو د ورکړې ترڅنګ د روزنې پروګرام هم مخته وړي. نننۍ ظرفیتونه چې موږ یې شاهدان یو د دیات پروګرام یو برخه ده.
د کندهار هوایی لیوا د جنوب په ټولو ولایتونو کې اکمالاتي او نظامی ماموریتونه ترسره کوي. د بلک هاک الوتکو دغه تازه فارغ شوي 9 تنه پیلوټانو لومړنۍ زده کړې په چک جمهوریت کې او دوهمه مرحله زده کړې دلته د کندهار په نړیوال هوایی ډګر کې د نړیوالو استادانو له لوري بشپړه کړې دي.
د بلک هاک الوتکې پیلوټ دوهم بریدمن احمد اصل وایي چې بلک هاک الوتکې د افغان هوایی ځواک په اثر کې دوکې مهم پرمختګ دی. د زیاتی چې د وطن د دفاع په لار کې د هوایی ځواک قوت خاص اغیز لري.
ابتدا د جمهوری چک بودیم، مدت 2 سال از جمهوری چک خواندیم. هلیکوپتر MD-530 بود یا 530، بعد از او که آمدیم اینجا به خاطر بلک هاک کاندی شدیم و مدت تقریبا حدودا 6 ماه میشک بلک هاک میخوانیم.
په ورته وخت کې په کندهار کې د هوایي لیوا کمانډان جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي چې په جنوب کې د افغان هوایي قواو د پیاوړتیا لپاره د بیلابیلو جنگي او ترانسپورټي الوتکو 3 نوي کنډکونه هم له دوی سره یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې سره په جنوب کې د هوایي قواو قوت 2 برابره زیات شوی دی.
پخوا موږ د میابدا د قدر لود کنډکټر د لود د 327 د مود اوس د مرکز څخه د 29 کنډک کیمرا واړوي، د ام ډي 500 کنډک کیمرا واړوي، دا د بلاک هاک یو کنډک کیمرا واړوي چې مکمل دغه 3 کنډک اوس پیلند دغه 2 ټیپ تیارو کنډکونه هم د کندهار هوایي دوا مربوط شو.
له تازه فارغ شوو 9 پیلوټانو سره پر یوه وخت باندې د الوتکو 8 کسه نژوشتونکو عملیاتي منصبدارانو هم خپلې زده کړې بشپړ کړې. نظامی مقامات وایي چې د افغان هوایی ځواک پیاوړتیا د افغان نوی نسل د سبا او راتلونکي نظامی قوتي چې د 2024 کال تر پای پورې به ټولې 150 الوتکې چې بلک هاک هم پکې شامل دي افغان هوایی ځواک ته وسپارل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د اسلامي همکاري او سازمان وای د افغانستان د سولې پروسې د کامیابولو لپاره ښه زمينه برابر شوې ده او باید له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د اسلامي همکاري او سازمان وای چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د بل هر وخت په پرتله ښه زمينه برابر شوې ده او اسلامي هیوادونه او خپل غاړي باید له دغه فرصت څخه سمه استفاده وکړي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي حسین اوونی بوتسالی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مکه معظمه د سولې پریکړلیک د عملی کېدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپل غاړي جدي اقدامات ترسره کړي. ښاغلی بوتسالی د افغان سولې په تړاو له وروستیو هڅو څخه د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو تمه وښوده او ویل موږ له ملي مذاکراتو څخه ملاتړ کوو. موږ همداشان د اسلامي همکاریو سازمان له ټولو غړو څخه غواړو چې خپلې هڅې دوه برابره کړي تر څو په افغانستان کې ټول اړخونه، ګوندونه، وسلوالې ډلې او رهبران په دې وتوانېږي چې د پخلاینې په لار روان شي او په پای کې یې د افغانستان جګړه ختمه او ثبات رامنځته شي. کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان استازي زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د سولې راوستل زیات وخت اړتیا لري، خو ټینګار یې وکړ چې ښکېلې غاړې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له سولې پرته بله لاره نه لري او باید په دې برخه کې له روانو هڅو څخه ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د اسلامي هیوادونو سازمان د افغانستان د سولې له پلان او بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمد زی وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ختمولو کې اغیزمن رول لوبولی شي. ښاغلی احمد زی هیله وښوده چې د افغان سولې په تړاو به د دغه سازمان هڅې مثبتې نتیجې ورکړي.
ټولګو چې د افغانستان د نظام په وړاندې د اوس جنګیږي، یو د حمایتګرو څخه یا که په مالي لحاظ ووایو که په معنوي لحاظ، ځکه اوس دې جنګ ته معنوي بڼه ډېره ورکړل شوې ده، د اسلامي ملحوظاتو څخه استفاده کول او ځینې نورو داسې شیانو څخه، نو په دې خاطر ګټور دی وخت چې خپله د هغه ادرس له خبرو چې ته جنګیږي، وخت چې د هغه ادرس نه تاسو ته داسې ډکټې ورکول کېږي چې دا جنګ ناروا دی، طبعا ډېر تاثیر ګذاره دی.
ښاغلی احمد زی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو پر لپسې غونډو او فتواو ته په اشاره وویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې اوس د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل د لارو چارو موندلو خوشبیني زیاته شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره میاشت د لسګونو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان جګړه ناروا وبلله او پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره له جګړې لاس واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین په صادراتو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د لګولو پریکړه کړې. پام وکړئ دې رپورت ته.
د پاولادو او اوسپنې له دغو ورقو نه د بالتیمور د مریلند ایالت یو مستقله کمپنۍ Independent Can Company یا ICC قطعی جوڑه بی. پا دی کمپانی که دی گرزیدلو نوروش در دی بحیر هر برخ معلومی گی.
مونگ پا امریکا که دی خاص قطعی جوڑه ولو ستر کمپانی لرو او پلس ها و زرو تن و پولادو تا ضرورت لرو.
خود دی پولادو نرخ دی نو تعرفو لعمله چی دی ولس مشرف کم اداره لگولی دی جک شویده.
د تعرفو د لګولو اقدامات چې د ولسمشر لخوا نه کیږي، هغه د امریکا د بنیادی پولادو او المونیمو د صنعت د بیا تقویه کولو لپاره ضروری دي.
آی سی سی د امریکا پولاد هم په بیا اخلي، خو وایي چې د کمبود د پوره کولو لپاره د لوړې کچې د پولادو اخیستلو ته په لیتوګرافي کې ضرورت دی. د مریلند د قطعې جوړولو کمپنۍ آی سی سی رئیس وایي چې د نو تعرفو له امله همدا اوس د دوی د یو فرمایش قیمت 2 میلیون ډالر ته جګ شوی دی.
که زموږ د تولیداتو بیه د چین 15 یا 10% زیاته شي، نو زموږ مشتریان به په بهر کې خپل ضروریات په بیه واخلي.
د آی سی سی کمپنۍ خبرداری ورکوي چې ښایي د کارګرو شمیر کم کړي. دغه کمپنۍ 400 کارګران لري او مزد یې له عادي مزد نه خایسته ډیر زیات دی.
دلته داسې تجربه کار کارګران شته دي چې دا کار له 10 او حتی 30 کلونو راهیسې کوي. زه په خپل کار کې ډیر بریالی یم.
کارګر بریل وایي پر پولادو باندې د تعرفو لګول د ته بې معنا ښکاري. د دې په ځای په کار د مسلکي وظایف بیرته امریکا ته راوستل شي. د امریکا د پولادو د صنعت خاوندانو شکایت وکړ چې دوی د وارد شوو پولادو له امله تاوان کوي او دوی به د پولادو تولید زیات کړي چې د آی سی سی ضرورت پوره کاندي. د مریلند قطعې جوړولو کمپنۍ یا آی سی سی د تعرفو له لګېدلو نه د معافیت غوښتنه وکړله، خو د تجارت وزارت تر اوسه پورې د دغې غوښتنې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
Relatively few of those
یو څو ډېر کم غوښتنلیکونه به منظور شي، ځکه ډېر یې بے مفہوم او اهمیت نه لري.
ریک هودر د آی سی سی رئیس وای واشنگتن دوی ته غوږ نه نیسي او موږ په دوه جبهو کې جګړه نشو کولای چې لوی خوانه خپل مارکیټ ته انکشاف ورکړو او لبل خوانه لخبل حکومت سره مبارزه وکړي. دا ناممکنه ده. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون د دوشنبه په ورځ هم د بنگلادش په پای تخت راکې کې په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. دغه احتجاج کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې د خلکو د حفاظت لپاره دی د ټرافیک قوانین سم کړي. پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهد
دا نهم ورځ ده چې په بنگلادش کې د ښوونځیو په لسګونو زره قهرېدلې زده کوونکي احتجاجي مظاهرې کوي. دغه شاګردان د خپل حکومت نه غواړي چې د خلکو د حفاظت لپاره دی د ترانسپورت په قانون کې تغییر راولي. سره له دې چې د پرون ورځې مظاهرې سوله ییزې وې، مګر بیا هم زده کوونکو د پولیسو سره نښتې کړې دي. پولیسو د دغو قهرېدلو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه استفاده کړې ده. د بنگلادیش صدر ځینې شیخ حسینی وعده کړې ده چې د زده کوونکو ټولې نه غوښتنې به ومني. هغې کې د شاګردانو دا غوښتنې هم شاملې دي چې هغه ټول کسان دې د عدالت منګلو ته وسپارل شي چې د دوشنبه دروازې په ټرافیکي پیښې کې لاس درلود، او ټول هغه شاګردان دي چې د مظاهرو په وخت کې زندانی شوي دي باید خوشي شي، او هم دې ښوونځیو ته نږدې د شاګردانو د تګ راتګ دپاره پیاده روونه جوړ شي. په داسې وخت کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د زده کوونکو مظاهرې روانې وې، هلته په ډاکې کې د پولیسو صاحب منصبانو د شاګردانو د یوې غوښتنې په جواب کې د دې کوشش پیل کړی دی چې هغه بسونه چې په غیر قانوني ډول چلیږي ونیسي. د پولیسو یو صاحب منصب وایي
বাসের অভিযান করতেছে এখানে যে যে সমস্ত গাড়িগুলোর ফিটনেস নাই, রুট পারমিট নাই, ফিটনেসের মেয়াদ
মুং ওস দে তালাশি পোস্টে জুড়ি করি দি আও পাগে কি দে বসুন আসনাদ গুরু আও হাগা বসুনে চি দে তারমিম আসনাদ দুনলরি আও ইয়াই দে জওয়াজ সাইর ওয়াক্তির শেওই হাগা নিসু আও খাস জাইনু তে ইন্তিকালু দ বাংলাদেশ দে কোরোনা চার ওয়াজির আসাদুজ্জামান খান কামাল খবর এলান তাভেলি দি চি দাগো ইহতিজাজ কোন কো পতির হফতে কি درې سو موټرې خرابې کړې دي چې تنته ورونه هم اچولې دي. د بنگلاديش هغې ملي ادارې چې د سرکونو او د ریلګاډو د پټلیو سرپرستی په لاس کې لري ویلې دي چې پروس کال په ملک کې 2200 تنه پیاده روان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د دغو ټرافیکي پیښو ځنې د ډرایور د بې احتیاطۍ له کبله پیښې شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د جنوبی سودان مشرانو د یک شنبه پورز موافقه وکړه چې د هیواد 15 کلن جنجال پای ته ورسوي. خبریال محمد یوسف رپورت را لېګلې. زامن محمدی درتل ولی.
د جنوبی سودان مشرانو یو ځل بیا موافقه وکړه چې کورنۍ جنگ پای ته رسوي او د سول لپاره کار کوي. د ختیځ افریقا مشرانو د یک شنبه په ورځ په خرطوم کې نه غونډه وکړه چې د جمهور رئیس سلوا کیر یاغی مشرک مچار او د نور مخالف ډلو ترمنځ د سولې د نوې موافقې لاسلیک کول وویني. ټول خواوو د جنگ پای ته رسولو سره موافقه وکړه او وایي په موقتی حکومت کې به ټول په ګډه کار کوي چې ټاکل شوی ده درې کاله به دوام وکړي. د کینیا جمهور رئیس یوهورو کیناتا د شنبه په ورځ په خرطوم کې د خبرو په ترڅ کې د جنوبی سودان سیاسي مشرانو ته مبارکي وویله. کیناتا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security and governance. These two are critical for peace and stability in South Sudan. We stand with you because today
زه ټول تاسو ستایم چې د امنیت او حکومتوالۍ د مهم موضوع په باره کې مخابره پاتې ورسولې. دغه دواړه موضوعات په جنوبی سودان کې د سولې او ثبات لپاره مهم دي. مونږ ستاسو په څنګ کې ولاړ یو ځکه د نن ورځې تاریخ تاسو ته لارښوونه کوي. له دغه فرصت نه کار واخلئ چې په خرطوم کې په لاس درغلی دی. خپلې وعدې سر ته ورسوئ او د یو ولس په حیث د جنوبی سودان د راتلونکي ادا وکړئ. د دغه موافقې لمخې ریک مچار لتابید نه د جمهور رئیس د لومړی مرستیال مقام ته راستون شو او د جمهور رئیس څلور نور مرستیالان به هم وټاکل شي. دغه موافقه چې مشرانو لاسلیک کړې ده وای جمهور رئیس به همکاري کوي، مګر د 2015 کال د موافقې لمخې به وظیفي او قدرت لري. د 2015 کال موافقه جمهور رئیس ته اجازه ورکوي د ماچار په شان کسانو سره مشورې وکړي، مګر آخري پریکړه به کیر کوي. واج لاسو د جنوبي سودان د مخالف ائتلاف نطاق دی. په دغه ائتلاف کې نه ګوندونه دي. د ده ډلې د سولې دغه موافقه هم لاسلیک کړې ده. دی وایي ښه حکومتولي به دغه موافقه وژغوري. لاسو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
not even that long as an independent nation, but we've been through a lot and people suffered because of those pillars that holding the building is very weak. What I mean by that,
حتی چې دغه هواد خپلواکۍ نه زیاته موده نه ده تیره شوې، مګر له ډېرو ستونزو نه تیر شوي یو او زموږ خلکو کړاو ګاللی دی، مګر د دغه ستنو په علت چې ودانۍ ورباندې ولاړه ده ډېرې کمزورې دي. زما مطلب د موسسو اصلاحات دي، عدالت، حساب کتاب ورکول او د قانون حاکمیت دی. دا د حکومتوالۍ په لحاظ خلکو ته هغه څه ورکوي چې مستحق دي. د حکومت دغه ټولې اجزاوې د دغه موافقې ثبات ټاکي. په سیمه کې سیاسي څارونکي د کیر او مچار د ارادې په باره کې پوښتنې لري چې په سوله کې به په ګډه کار وکړي یا نه. د 2015 کال د سولې موافقه یو کال وروسته له منځه ولاړله، کله چې په جوبا کې تاوتریخوالی زور واخیسته، سلګونو کسان پکې ووژل شلو او مچار له هیواد نه وتښتېد. څارونکی فولبرت نام ومبا وایي د کافي امنیت نه په غیر د مچار لپاره به مشکله وي چې کار وکړي. نام ومبا وایي
مچار وود لایک ټو ورک وذ د کیر، بټ د پرابلم از دټ د سرکمستانسز انډر ویچ هی لفت جوبا.
مچار غواړي چې کیر سره کار وکړي، مګر هغه شرایط ستونزه ده. د هغې په اساس د جوبا پریښی و. د دې ضمانت باید ورکړی شي جوبا ته خپل پوز راولي. په هغه صورت کې به دی په خپل باره کې وي، که نه دی به په داسې یو هیواد کې چې پیشګویي پکې نه کیږي او کمزوری شخص وي. کورنی جنگ څخه باندې 4 میلیونه جنوبی سودانیان خپل کور کلی پریښودلو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شوی دی. پام وکړئ، د ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا ټاکل شوی د پولیو ضد دغه ملي کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل او د جمعې تر ورځې دوام لري، 9.9 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمرونه لري واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ وایي چې په دې کمپاین کې 8.9 میلیونه ماشومانو ته چې د 6 کلونو تر 5 کلو عمر لري د ناروغیو پر وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. ډاکټر میرجان راسخ زیاتوي چې په دې کمپاین کې 1.2 میلیونه ماشومان د افغانستان په یو شمیر ختیځ او جنوبي سیمو کې د نه لاسرسي وړ دي او ممکن د پولیو ضد واکسین څخه پاتې شي.
له بده مرغه په ټوله نړۍ کې سږکال افغانستان د پولیو پیښو زیات شمیر لري. د دې وجه نه دا ډیر مهمه ده چې په ټول هیواد کې ټول ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسیږي. او تاسو پوهیږئ چې یوازینۍ لاره د دې د بدمرغۍ ناروغۍ په وړاندې هم همدغه واکسین دی، ځکه دا ناروغۍ درملنه نه لري.
د خوست والي حکم خان حبیبي چې د پولیو ضد کمپاین د پرانستنې پر مهال خبرې کولې، وویل چې که څه هم ځینې ستونزې د واکسین په مخ کې شته، خو په ټولیز ډول په دې ولایت کې دا پروسه ښه تطبیق شوې. نوموړي له ټولو خلکو غوښتل چې ضرور خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي ورکړي، څو د ګوزن له ویروس نه پاک افغانستان ولري.
زه په دې برخه کې په علما کرامو باندې احترامن، په مشرانو باندې
د ماشومانو په پلرونو والدینو باندې په ځوانانو باندې مدني ټولنو باندې احترام منغه کوم سي د دغه برنامه د ښه تطبیق لپاره د عام روغتیا د ریاست او په خاص توګه د کتلوي معافیت د دفتر له مسولینو سره لازم او هر اړخیزه همکاري وکړي.
دینی عالم محمد عارف د ګزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې پر صحیح رضاکارانه او نور روغتیایي مسؤلینو سربیره د عام خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي وجیبه بولي.
د دومره علما او د دومره د فتواو باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې د خصيحت په برخه کې مونږ ډیره توجه وکړو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان صفائی د ایمان برخه ده، مونږ دین واقعیا تیب دی په هرې برخه کې چړنې کړې دي، په هرې برخه کې تحقیقات موجود دي.
پولیو دایمي معلولونکې وایروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله دوه څاڅکي واکسین دی. روان 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن لس مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې ناروغۍ اخته شوي ټول هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد له واکسین څخه په قطعي ډول محروم او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د موجوده ناامنیو برسیره د بدخشان په لری پرتی ولسوالۍ شغنغان کې چې تګ راتګ ورته سخت دی، شل لوی او وړې پروژې عملي شوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې چې له تاجکستان سره سرحد لري، د 2 میلیون ډالرو په ارزښت څلوېښت لوی او وړې پروژې تطبیق شوې. د شغنان ولسوالۍ اوسیدونکي مرکز فیض آباد ته په ورځو پیاده مزل کوي. د سیمې خلک وایي چې دوی ته تر ټولو نورو کارونو د سړکونو جوړول لومړیتوب لري. دوی دا هم وایي چې د دغه ډول پروژو عملي کېدل به دوی ته د ژوند د لومړیو ضرورتونو د پوره کولو اسانتیا برابر کړي. په شغنان کې دغو لویو وړو پروژو کې د سړکونو، ښوونځیو، د معتادینو د کلینیکونو او د اوبو رسولو پروژې شامل دي. د بدخشان د والی مرستیال اختر محمد خیرزاده وایي چې والی له یو شمیر نورو رئیسانو سره لری پرتو سرحدي ولسوالیو ته په دې خاطر سفر کړی چې د سیمې د خلکو مشکلات له نږدې وګوري او د نورو پروژو د عملي کېدو لپاره لار هواره کړي.
ارزش 2 میلیون ډالر د دې 40 پروژوای بزرگ او کوچک تر ولسوالی شغنان بیا جمله پروژوای ترمیم
د 2 میلیون ډالرو په ارزښت څلوېخ لوی وړې پروژې عملی کیږي چې د سړکونو جوړولو، ښوونځیو جوړولو، د معتادینو د کلینیک او د اوبو رسولو چارې پکې شامل دي. هغه وایي چې د لری پرتو او یخو سیمو اکثر اوسیدونکي په مخدره موادو روږدي دي، نو ځکه یې د معتادینو د تداوی لپاره د کلینیک جوړول مهم وګڼل. د شغنان اکثر نارینه او ښځې په مخدره موادو روږدي دي. دوی د سینه بغل او نورو مرضونو د تداوی لپاره هم له مخدره موادو اپینو څخه استفاده کوي. نور محمد واقفی د پامیری ځوانانو د ټولنې مشر دی. هغه وایي چې د دغو پروژو عملی کېدل ځکه په شغنان کې مهم دي چې د دغو خلکو یو اندازه مشکلات به ورسره حل شي. واقفی په سیمه ییز حکومت هم نیوکه کوي چې سرحدي ولسوالیو ته پاملرنه نه کوي.
سرحدی بخصوص اواخان و شکاشم و شغنان و یک قسمت از دروازه در کل دروازه را نمیگیم او قدر پروژه
سرحدی ولسوالی واخان، شکاشم، شغنان او دروازه ولسوالیو که داس پروژه ندی عملی شوی چه ده خلکو موجود ستونزه حل کردی. خود دغو پروژه تطبیق ده دغو خلکو لپاره تر هر څه مهم ده. هغه وایي چې د لری پرتو سیمو خلک په صحی برخه کې تر هر څه زیاتې ستونزې لري.
ډاکټر چې نه دور از تاجکستان یو وخت ډاکټر را میارن، یعنی د اوسه مونږه وخت نه نه دا مشکلاتی کې نه شته او مردم او مریض خود از سر شانه خود میارن.
په کلینیکونو کې ډاکټران نشته، کله کله له تاجکستان څخه ډاکټران راولي. هلته موټرې نشتللې، خلک مریضان په وګو باندې راوړي تر هغه چې سرک ته ورسوي. شغنان د بدخشان شمالي ولسوالۍ ده چې له مرکز فیض آباد سره 220 کیلومتره فاصله لري او د دغې سیمې خلک د دغې لارې نیمایي مزل په پښو کوي. د سیمې خلک وایي چې د کال په اوږدو کې د دغې ولسوالۍ لارې تر شپږ میاشتو پورې د واورو د ورښت له امله بندې وي. همدغه علت ده چې په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې نه دي عملي شوي. فیض آباد ته نږدې ځینې ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو موجودیت هم د دې سبب شوی چې نورو سیمو کې د بیا رغونې کارونه له خنډ سره مخ کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که در منو اوریدن کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریدله. که تاسو نه زمونږ خبرونه پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واوري د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په امان.